د سهار شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نورې بیا د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې واورئ. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته وویلي اوس تر هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتو په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیزه ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو تر تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبانو ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څباندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تخار د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دو ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودېدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان په نوم وبخی د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلای دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولس مشر آصف علي زرداري د برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوز پر یو مرکز په موټر بم برید کې پاکستانی پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندر او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنو له مخې شوی دی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرایلي او امریکایي اهدافو حملې کړي دي. حسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته یو شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي.
د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولې راځي او موږ چې مجبور شو مارکو او دغه انجدې صاحب ته خپل خپلوانو چېته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو ته زیان اړوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونه وړې وه. دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښي دی وای بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وای په تورخم کې له هم وضعیت بشپړ نظامی دی او عام خلک اجازه نه لري چې دروازې ته ورنږدې شي. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې واورئ.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وای د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بي ځای شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دیره شوې دي. د غلطه د طالبانو د حکومت وی با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل یې نه غوښتل نوم او غاګ خبر شي. د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل حالات دواړو خواو ته نظامی دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګيږي. د تورخم له وړکی سیمه څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځای شوي ازادي راډیو ته ویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکی ساحه اوسیدونکو دلته چې د پاکستان خوانه غټه مرمۍ او غټه وانونو ګولې راځي او موږ چې مجبور شو د وړکی ساحه نه او دلته ډاکې ساحه ته څوک مارکو او د انجدي صاحب ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی تو کیمپونو کې دي خو په لحال انجنیران ګرځېدلې حکومت مرسته موږ ته نه شوي.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بي ځای شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کورې په درنو او وړو ګولې ولګېد.
منګا غدی د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولې راتلیو غټي مرمۍ راتلیو وړې مرمۍ راتې دا شګو او انو ګولې راتلیو بس را مجبور شو راو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز منګا غکړی ده الله مې ربانه با چق پیل غال چات حکومت مو وک نه کړای نو
په تورخم کې د دوشنبه پښپاد د دوړ لوري د پولیساتو ترمنځ جګړه ونخته چې ترڅ کې دوړ خواوته مرګ جوړل او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوی خو وایي د کمیسارۍ په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلې دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سه شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپ کېدو او مالی زیانونو خبره شوې. پلنډی کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری تیر مخستانو ویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې وسم حالات رنګلې دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټول سرکاري عمله راوستلې ده او د دغه ټولې علاقې کنټرول په خپل ولکه کې اخیسته دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لوري باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28 یعنی 13 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر باندې او د لارې خلاصې دوته شیبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډیر زیانمن کړي خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لار به بیرته پرانستل شي.
پراپور کې مو واوریدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته له خپلو مینو او کورونو وتلی دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې وضعیت تر اوسه پورې بشپړ ډول پوځي دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې تورخم دروازې ته ورنږدې شي. د راپورونو له مخې د تورخم د بندېدو له کبله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي. همداراز په سوداګریزو توکو بار لسګونه لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وای په لارې د زندېدو له کبله زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالر زیان اوړي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پایل د عواملو په اړه وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوانال ته یو د نوې مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوسن کې جوړیږي. نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو. نو دا کیسه بیا غنه د غاپور راورسیده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټې پکې جوړې کی هغه ځای معلوم دی چې د جوړن لکرخ نه پورې غاړه دی ک بره.
دا څه دي چې په دروازو سره چې کم دي دلتا داسې اضافي ځایونه دي لکه په دانور چې کوم کرخه دا په دې حدود دا چې کوم ازغن تار لګولې دی نو پاګو اخو دې خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفري نوکتي دی هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوې دي. نو دوی داسې وایي چې پاګې نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم وداني پاګې وداني نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عمل ته نه دي تللی او مونږه ما غشایلا دا څه کتل نه دی او باقی هم چې مطلب خاص تړای وو ویني چې دا غځ دا څه مسله ده.
خغلې وزیر نور کله به چې دروازه بندې ده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څو غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا څه دا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې باید هغه غاړې نه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په غاړې دي کده ډیورنډ په دې غاړې دي هغه به د خپل قومي مشران غړل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به د ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لري نو د هغه غاړه هم چې کوم وردران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري. نو د هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزورې شوی دی دا ستونزې ډیر وګدې کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره دا څه خاص کردار ما کوي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه دا څه کردار نشي ادا کولای کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
ورته دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دي ناشته ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا خراشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غړه د پاکستان دی کا په هغه غړه ده دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولای چې د ولس مسائل حل کړي بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړه وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعت.
له اوکرين سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځندېدو وروسته د پښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولای شي په اوکرين کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه انګری له اوکرين سره د مرستې ملاتړ نه دی کړی او د ناټو او اروپا مشران هم دې ته سترګې په لاره دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکرين سره د لویدیځ د مرستو راتلونکي به څه ډول وي د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې لنډیزی اسد الله لودین اوروي.
له اوکرين سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکرين سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکرين سره د مرستو د لنډمهالي ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولای شي د امریکا وسلې واخلي او اوکرين ته وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري خو په خبره یې کدوی وغواړي کولای شي د امریکا وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشر اورسلا فوندرلاین د سیشنبه پر ورځ ویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکرين سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فوندرلاین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوی پړاو مخکې دی او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فوندرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپی ازادي رادیو تر لاسه کړی لیکلی له امریکا سره پیوړی اړیکې د دې یو اصلي هدف دی هم په دوارخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغه زیاته کړې چې د فعالیت زمينه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکرين سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوی خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوی چې په خوای اروپای ټولنې د 2015م کال په مخه اوکرين سره ژمنه کړې ده. د فوندرلاین په خبره نوي اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 300 میلیارد یورو پورې چې 340 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکرين ملاتړ ډیر شي خو دا پوښتنه شوی چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمیر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري. حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکرين سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګري ګواښ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپلو هغو خبرو ننګ کړی چې ویلی وو په اوکرين کې د اروپا د سولاساتو ځواکونه ځای پر ځای کول د روسیې د بلې حملې د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرو توند خبرګونونه پر ویلی وو خو هغه پروند خپل دریض د دفاع تر څنګ ویل یوازینی کس چې ښکاری یو ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې چې د دوشنبه په مخام خبره شو ویلي اوکرين ته غوړه دا و چې له واشنگتن سره د خپل مادني موادو موافقه لسلیک کړي وای. د ونس په وینا له دې سره به اوکرين امنیتی تضمین ترلاسه کړي وای او دا تضمین به د هغه هیواد له شل زره سرتیرو څخه خو چې دیرش څلوېښت کاله یې جګړه نه ده کړې. د مرکه په سپینه مړۍ کې د امریکا او اوکرين د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولودیمیر زلینسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د اوکراین مادني زیرمو ته د امریکا د لاسرسي موافقه لاسلیک شي، خو داسې ونه شول او بیا ټرمپ زلینسکی تورن کړ چې سولې ته چمتو نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه به برخې کوي. د دبليو اف پی د سیمایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پروند د ادارې پر ایکس پڼه خبره شو ویل دي، ډیری خلکو کورونه کروندې خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي هم وایي له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بی برخې کوي. په هرات ولایت کې د دبليو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغې ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بی پایا لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه کروندې خوراکي توکي او هیلي بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. متي الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیز ځمکه وړی ده. هغه صدر اړیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړی و، دا هله و چې موږ بل ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ څخه خلک ډیر اغیزمن شوي یو، نو پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ هم دایله د چلمو سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپلې قسم چې د فرا ولایت د فرارود لسوالۍ اوسیدونکو د بیاوایي
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کرنې په جمعات کې ودی کیږو، خپل ټول کډه مو حل تر غوړي له حکومت غوړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس دا فراده سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او یو کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پی خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فرا کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو پر حکومت غ کړی چې دنجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو اعلامیه کې ویلي کدا بندیز دی او بل کال لپاره هم دوام وکړي، نه جبرانیدونکي پایلې به ولري.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر دنجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداري ورکړې چې کدا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان او لس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفاوي وکړي. دې کمپاین دغه راز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1400 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
زما وسینه هله دا چې په زده کړې وکړم او پرتونکو کې یو ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بل اخر به زموږ راتلونکي څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د خونځي زده کوونکو حسنه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خدا چې کله ورته زمينه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پراګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ کړي. یونسکو ویلي چې کدا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 1.4 میلیون ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو اوري چې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپرېږي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خپرېږي خو له هغه مخکې یو خبر لرو. د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پای لوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ په پام کې ده. دا لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د را روانې یکشنبه په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله.
د روژې رنگونه.
سلام، زه سجاد یم، د کابل سودین کې هم ډیره ښه روژه ده ځکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کلونو نه مخکې له روژې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده ترڅو خپلو هیوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی، په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم مې مریم ده. موږ هر کال د روژې په میاشت کې د اوري اچار اچو ځکه چې بې ضرره دی. شنه رومیان، ګازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مایده او راچوي اوبو سره یو څو ورځې ایږدو.
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به موږ جوړول. هلته به تللو په یو ځای کې، په یو پارک کې، د غره په لمن کې، یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډو او یو ډول مجلس به خوند به کوي. ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نشته. دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
قدر من اوریدونکو د